Radio.
سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې سما جملند او سما د همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پایل کړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شی بي یعنی د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د اف ام په 0.15 د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په اثر کې هم دا مهم خبرونه سره ټکی. دا سې ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبری تر ډېرې ښې مخته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیهوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لاړولو یې دعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا سې ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لاړولو خبر ورکړې. د دې وزارت لخوا پرون شنبه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې د پاړت سنې دی ویلي. سروبي د امنیت لپاره د کابل یو مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لار موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې مېش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبه په چا افغانستان ګټلې و او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځدو 220 منډې وکړي او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اور کې د وو لوبغاړو په سوځدو سره دغه هدف پوره کړ او افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دوالو ټیمونو د مینوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بل لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنگلاديش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د شپږتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څنګه دمولې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شل سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په پای کې وکړي، خو هغه دا هم ویل چې د تروسه دانشي ویل چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نه شي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. دوستانو سمو غږ لازادې راډیونه او ریز مخ سهارنې نیم ساته خبری مجلې تقوا کې وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات تراورو. په قطر کې د امریکایي هیات او طالب سازو ترمنځ ووم پړاو خبري پرون پایل شوې. دواړو لورو کسان پر رسمي توګه د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو ځینو سرچینو ویلي چې پرون دغه خبرې مهمې وې. په دې اړه په ریپورت سربیره په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه د سیاسي شنونکي وحید مشته سره مرکه لرو. دا مورې چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي دي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د 1400 سیستم معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دا موضوع په نړیوالو مسالو کې در اورو. د ژوند رنګونه هم مهیرو. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللی. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوریاس نوري تفصیل دراوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. کته هم په دا وه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده. رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه ووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې او تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د ووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دوه دواړو لورو د دوه لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً تر منځ د کوم توافق څرک نه لګیږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسئلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل یې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنې د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې. کوم بله مسله نشته، طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېز نه لري. فکر نه کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستان ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو زیر سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې پرون پیل شو مهم بلل، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنیو سره نه پډاګه کوي. خو ځینو سرچینو پرون لویدیځو خبري اژانسونو ته د دې خبرې دغه خبرې حساسې بللي چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریاس نوري د چارو له کتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړې، لومړی ترې پوښتنه کړې چې که خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې وشي، آیا هغه به هماغسې سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسائل پکې نغښتي؟ خغلی مشدا وویل
ګوره اصلا دا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلوم سرچینې طالبان په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسار د بهرنۍ قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ډاګه شي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد په خوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق زه فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم چې شاف کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د خپل لخواني په مذاکرات کې ځان ته راتلو کې لپاره تاسو خپل خلصانه وشته
د دغه ووم دور خبرونه سره هیله ډیره زیات سوي د فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخر د خبري باید یو نتیجه ورکړي نه فکر کوي چې دا ځل په دغه خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه
بله بالکل توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغه چې د جګړې په میدان کې هغه په حلزل بوختي دا هغوی خیال باید وساتل شي یعنی دوی نشي کولی چې بېل د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په شاړو کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي دا ډېر وخت غواړي او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی
وحید مشتا افغان شنون کیو چې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په اړه نظر څرګندوه خو په افغانستان کې د امریکا سفیر وی تر انتخاباته وړاندې سوله باید وشي د دې هواد سفیر جان باس د شنبه پر ورځ خبري اعلان سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې کڅام ولسمشیز او انتخاب وبخي جان باس د خبري اعلان سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشي انتخابات او سوله هم مهاله مختتلای شي خو سوله لومړیتوب لري فیروز عزیزی او نور تفصیل
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبري اعلان سره د وروستي سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناست کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري نو موري وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو سوله موږ ته لومړیتوب لري لکه څنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي هیڅ چا نه دی ویلي هیڅ چا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یو هوکړه ورسیږي په ورته وخت کې خغلی جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکرات ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به وی هوکړه ورسیږي کنه د خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ دار کرامست شي خو خغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري ترڅو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي خغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې
ازادي خبری مجله اوري
دوستان اوس براو شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړې
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خبره کړې ده د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ ووم پړاو خبري له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګری پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي نوموړي هیلي څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته سي بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یو موافقه وسی څو درای ورکولو پر مهال د ولسی مرجوبلې مخه ونیول سي خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړي خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د دوه حکومت او وسلوال طالبانو ترمنز مستقیم خبرو ته لاره واره کړی. طالبانو تر اوسه لابان حکومت سره مستقیم خبرو ته غاړه نه دیشي. بلومبرګ خبرونه د یو پخوانی طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان ورځپاڼې لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 900 به سرپرست ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومان د روزنې په برخو کې کار کوي هوکړې لاسلیک کړي. دا چې په دې هوکړو کې څه دي دا ناجی صفایي په ریپورت کې اورو.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کولو لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرتر لدې په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند لکړاونو د وټلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي.
سپاندی مې کوم پر کاس کارونه خانه کا پدرم پښ لنګ سنجه شش کارونه مې کوم کاس د کارونه مې ګرش مې خایم از دولت کوم کومک نه مکتب لرم.
رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د پښان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشوم توپ خجوان نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې وس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان به سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې دي. دغه وزارت په خبره د مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 80 د به سرپرست ماشومان روزندونونه موجود دي چې 20 دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبه په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,500 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات ویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز عملونه جوړ کړي د هغه له مخې مستحق ماشومان چې بې سرپرست دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي، موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړي شوی بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف شي.
خغلی سادات وایي په راتلونکي کې به د ماشومانو د برخې له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو خدمتونو کې بې سرپرست ماشومانو ته زده کړې، ورزش، د بانکي اکاونټونو پرانیستل او نور خدمتونه شامل دي. خو د ماشومانو د برخې فعال او د اسرا یتیم پالنې مشر مجیب لحاظ وایي دولت باید د بې سرپرست ماشومانو لپاره د یوې غورې تګلارې له مخې دایمي کار وکړي او د تعلیم تر څنګ د دوی بی او راتلونکي اقتصادي برخلیک ته هم متوجي ووسی.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر وای له روسیې سره د هوایي مدافع د S-400 سیستم معاملې عملی کې دوه تنه جديده پاینال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دي د ترکیه ولسمشر ته ویلي چې هغه لغوه کړي او پر ځای د امریکا پاتریوت سیستم وپیری. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرا او ماسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی.
زموږ
ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د S-400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبرې پرې وکړې. د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دي. خو واشنګټن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگټن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د S-400 سیستم پر ځای دې له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د S-400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
او سم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبري تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د طالبانو لمشانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیئت خبري چې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټیک کلب کې تر امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت 9:30 پورې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه انګلستان ته په 3 وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. دا قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخوډه رامنځته شوې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ټپیان شوې دي. او روسي چارواکي وایي چې د سایبریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان استل شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اورئ. تاسو په دې نیم ساعته خبری مجله کې